موي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وای د لخپل هغو ماشومان سره په کور کې مرسته کوي چې په خوانځي کې درس په خډول نشي زده کولای.
ما خپل د صحت څخه کړی دا چې اول د درسي چاپیریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینو ما درس وای ز خپلم کتاب وایم او دوی هم هڅوم ما رویم دا چې د سره چې ز خپل دوی سره ماشوم کیګم. یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفات باندې نه غواړم چې الته په خونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په خونځو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي. حتی په دې شخصي خونځو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار د یو مهربان ملګري په صفات باندې دوی سره اوسم. حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي عادي مشکل ووایي زه له دوی سره مرسته وکړم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي یې باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي په پنځو کې درې درس نه وایي دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نورې رواني ستونزې ونه لري یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري یا مور و پلاره وډار شي ورخطایي ولري هم درس نشي ویلی او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي وي په ښوونځي کې په ماحول کې په کورنۍ کې چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بېلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي خو صرف که به هغه نشي اظهارولی تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي روغتون ته لاړ شي هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې. که چېرته ناروغي درملنه یې وشي په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي د دو تشخیص وشي دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي کوم مضامینو سره علاقه لري په صنف کې مشکل لري یا د کوم استاد سره مشکل لري له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي په هغو برخو کې په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي پایلې څه کیږي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي په ټولنه کې کار وسي د کودکستان کوم مراحل چې دي هغه باید مند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي باید نسبتاً لږ آمادګي ځان سره ولري. له دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکی مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي که هغه په هر ټولګي کې وي په هره درجه کې وي باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي کومه برخه کې د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی لږه نو وروسته باید درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولی شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولی شي چې شاګرد په عملي کار سره واخلي. یو بل موضوع ده کولی شي شاګرد په تمثیلي بڼې سره واخلي. یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بڼې سره واخلي. ولې استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي له کومه طریقه سره ښه کولی شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زموږ چې هر موضوع درکړي هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوری د هر سوی د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغو نه باید استادان استفاده وکړي.
که چېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزوري شي؟
له بده مرغه به زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي. در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ وګورو دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې له هغه نه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولی شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سي هغه زده کړې وړاندې کوي نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید دغه درس کوم مفرده چې دغه ځان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني هغه سخت موضوع باید داسې میتو سره مخته بوزي چې هغه مشوم ته سخت تمام نه سي ولا اگر کوم موضوع سختي دا مسلکی ورته به دوستا سره موجوده فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته فرض مثال موقعیتونه چیندي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېنی تر امتحانونو پر په مغه چوکي باندې نشته در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړ ورنکي زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس د په یو میتود درسي باندې مخته دي او دغه تجربه زموږ خوندو کې کړم نه ده زموږ خونکو یوازنی تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړې ده که هغه منفي اړخو که هغه مثبت اړخو منفي اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی همدا دوی ته مثبت ښکارېږي چې ما شاګرد و هغه خلک کېناسته په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده هغه تحقیر سوی ده په هماغه ساعت کې هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده ولې استاد داسې قیاس کوي دا شاګرد ما ته متوجه ده نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي له یو میتود نه استفاده ونه کړي او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دی کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ زره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي
کورنۍ باید له داسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کېږي
تر ټولو مهم فکتور څه ده کورنۍ ده زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره یې بالکل اړیکه نه لري او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوالو ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ میاستنۍ جلسې ولرئ او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چرته مقرر شوي نه دي دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کېږي او د دوی ډېر وخت په وزګارتیا کې تیریږي عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې
زه په خپله د دې تجربې شاهد یم له ژورنالیزم فارغ یم ګوټ ټو ګوټ ګرځم رسنۍ پر رسنۍ ګرځم چې کله ورسم سی وی ورم د تا کاري تجربه چیز ده نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپل کاري تجربه ورته وړاندې کړم زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم په ما راغلې د داوود هم په همدې ستونزه کې یم
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي
ډېر ځوانان دي چې موږ یې وینو چې پوهنتون نه هم لوستي وي ښه لیاقت هم لري داسې نه چې لیاقت نه لري خو هغې دا هیلې وي چې یعنی موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو یعنی موږ د غټو رتبه لاسته راوړو په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي خو داسې خو نه کېږي یعنې دا ناممکنه ده چې تاسو څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه، ته به هلې ځلې کوې تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نشي لیدلې. هلې ځلې چې وکړې انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. د دنیا ډېرو شتمنو خلکو خپل کار له ډېرې کمې سرمایې او امکاناتو راپیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډېر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار راپیل کړي.
دلته تربرونه دي د افغانستان، خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کام نه راوړي. زه داسې نه یم باید تربرون زکام راسم هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د دې خبر سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تروز نمانه پورته شو، یا ما نما زوی دمانه پورته شو، یا د خاله زوی، یا نما زوی، څنګه هغوی وظیفې بلري او زه به کار چواني کوم. داسې چې بیا وظیفه نیک کار نه کوي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دا وي زدی ول ښه ماهر وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو هر سیکټور کې تاسو هلته سلګونو په ستونزې را یو ځای کړي، ورباندې فکر وکړي، د نورو کار، د نورو بزنسونه دغه نقد کوي، وګوري چې کومې ستونزې ته هغه تاته زمینه مساعده چې ته څنګه کولی شي د هغه ستونزې مارکیټ کې یا به کار یا به هغه برخه کې موجود دي لغونې ته استفاده کوي. یندا کار احساساتي نه ایستو، یوه هفته، یوه میاشت، یو کال کار کوي او نورې پرېږدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي. خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګوري که یو ځوان یو طرحه ځان سره ولري، اډیا ولري، خو اډیا ده څه؟ دا اډیا دي د واخلي یو خپل خپلوان، یو دوست، یو آشنا، یو ملګری، یو دوست، یو همکار، هغه سره شریکه کې چې زه دغسې یو فکر لرم، یه د مشارکت په نوم دی یو کار وکړي. کنه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به هیڅ نه کوي. ټولې دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره وي، اما کنټرول به دي، اما پروتوکول به دي، اما خطونه به سره لیکلي اوسي. تجار د خصوص سکتور خلک دوی د منفعت په نظر کې نیولو سره چا سره مرسته کوي. نو تاجر له زر افغانۍ څه کې لس لکه افغانۍ درکوي، شل لکه، سل لکه درکوي، اما اډیا به ستایي. ته ځان سره بیخي شریکۍ نیمې ستا وي، نیمې زما.
ډېر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن له ستونزو سره مخ شي نه یې پیلوي. خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي، ډېر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي.
که څه هم سړی که ناکام هم سي، ولې په دې ارزي ته دا تجربه وکړي؟ ځکه ډېر څه په لاس درکوي. یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ ده چې موږ همیشه د ښوونځي او پوهنتون دا ډول روزل شوي چې موږ باید له نورو سره کار وکړو، موږ باید د یوې ادارې برخه واوسېږو، موږ باید په یو جي کې کار وکړو. موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پوهنتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي چې موږ خپله څنګه یو آیډیا رامنځته کړو. یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول په افغانستان کې په دې برخه کې نشته. دوم، ډېری وخت دې عملا محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامېږي. ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي، د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي، د هغه آیډیا او زما آیډیا فرق کوي. که ته یوه آیډیا ناکام هم کړې، تا ته د سلو نورو آیډیا او الهام راځي، ته نور فرصتونه پیدا کوي، ته نور خلک پېژنې. نو په ټوله کې تا ته دوم کار کامیابېږي. معمولا خلک اول آیډیا او دوم آیډیا ناکامه یي. ما هم اوله دومه ناکامه کړې وه، خو درېیم هم ډېر ښه کامیابه کړم. یو دلیل م دا و چې هغوی نه ما کافي اندازه باندې ګټه واخیسته، او دا فکر مې ورباندې نه وکړ چې یوازې اول آیډیا ولاړه. ډېری وخت اول آیډیا کېدای شي ممکن ښه نتیجه ورنه کړي، مونږ ته د نورو آیډیاوو الهام درکوي.
استاد سید قیاس سعیدی وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په مهال خپل مهارتونه ډېر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي.
خپل دې باید خلاقیت وکړي، هغه کاري اخلاق باید پیدا کړي. مهارت چې لوړ نه کړي خو نه چلېږي. اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده. دلته ما درته ویل کسب ته باید په یو دراز سره وګوري. فکر غواړي، دا برنامه‌ریزي غواړي، یو ښه انتخاب غواړي چې موږ څنګه وکولی شو چې یو کار انتخاب کړو. نو دا ځوان باید مهارت زده کړي، که خپله نه پوهېږي نور وګوري چې فلاني کمله تعقیب کوي.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلولی شي او په کاروبار کې د پرمختګ لپاره باید کومو خبرو ته پام وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کیدی شي چې ځوانان دې په خپله مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسې په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود د 3000 محصلین فارغانه وو، اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نیسي کول چې 3000 نوي کارونه رامنځته کړي، ایجاد کړي. نو په دې کې ضرورت ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی په خپله په کار بوختي او دوی اوسي کولی چې نور ځوانانو ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه دی؟ که نه دوی بیا پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي.
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه؟
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دوی څنګه یو کاروبار را پیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ ښه د یو متشبث یو انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر چیرې دی؟ تجار هغه څوک دی چې دفتا سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. که یو نفر ته دفتا یو میلیون ډالر ورکړي، هغه آسان کولی شي دوه درې کورونه ورباندې واخلي، په کرایه ورکړي، دا هم یو کاروبار تجارت. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا دپاره دوی د حل لاره پیدا کوي او هغه د حل لاره اقتصادي کوي، یعنی تجاري کوي. انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه یو میلیون ډالر جوړ کړي، یو میلیون افغانۍ جوړ کړي. ډېر کسان موږ پېژنو، مثلا اکثرا دا نمونه یادېږي، مارک زاکربرګ اول پیسې درلودو چې فیسبوک شروع نه درلوده، اما د ده آیډیا دونه موفق و چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو اصطلاح دی په نام ډیټ کپیټل، یا مړه پانګه. په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري، اما نه پوهېږي چې چیرې یې خرڅ کړي. که یو کس پیدا سي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، ښه آیډیا لرم، ډېر کسان پیدا کېږي دوی سره مثلا شریک شي.
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار را پیل کړي، څنګه را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان داسې کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوال داسې کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانانو سره زه مخامخ شوم چې ما سره خپل مفکورې شریکې کړي چې موږ مثلا دوه کاله کېږي دې باندې فکر کوو، درې کاله کېږي ورباندې فکر کوو. نو زه ورته وایم چې که 15 کاله مور باندې فکر وکړي، فکر کول تهونه کولی شي نورم فکر درته ایجادوي. په عمل کې شور باندې کارونه کې، یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهېږي چې دا آیډیا دې روشتیا هم تطبیق ورده کنه ده. نو اول دوی دې وکړي چې هر کوم تومره آیډیا چې لري، دوی دې اول دده د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومه خبره په انټرپرنورشپ داده چې آیډیا څخه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. آیډیا کولی شي چې وشه آیډیا، مګر ماغه په تجارتي قالب کې اچول ځانته بعدي مهارتونه ضرورت لري. نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډیر داسې کسان شته، داسې ادارې شته چې دغه آیډیا بزنس کانسپټ یا تجارتي طرح ته تبدیلولو کې مرسته کوي. دریمه مرحله دا ده چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کړئ. څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمي عملی پروسې دي چې باید مخته بوځي. باید ځوانان داسې شکل آیډیا لري، اول کار چې دوی کې ځي دفتر نیسي، بیا یا داسې کې چې عاجل یو ویب سایټ اوسه جوړي. حال دا چې دا کارونه باید ډېر وروسته په تجارت کې وسي، پیسې باید د شانو باندې مصرف نشي، خصوصا هغه ځوانان چې پیسې نه لري. باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني، د هغوی اړتیا باندې پوسي، خپل آیډیا پخه کې، په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو، بزنس په خپل پښو ودرېدی، عاید رامنځته شو، بیا کولی شي دفتر هم ونیسي، بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایټ داشان جوړ کړي. نو په ټوله کې باید دوی ډېر کوشش وکړي جرات وکړي. که تاسو وبیریږئ چې دا کار نه کیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښېني، نو ستونزو دپاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن سه‌شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جینیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جینیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جینیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جینیټیک یا د وراثت علم، جینیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لیږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کیدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلومات د ډېر څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار څخه و کوشنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی، یا هم د ورشتانو رنګ دی، او یا هم قد دی، او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جینیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین، یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابینځ توپیر او تغییر معلوم کړو، یا ورتهوالی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنا چې که چیرې موږ د جینیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابینځ فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندل دغه تر مخ نور ډیر په هان رااله چې غوښتل یې دغه د جینیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کې، خو حاکم نسول باندې نو لومړنی شخص دغه د ارسي خواصو په لږ باندې حاکم سو، هغه ګریګور مندل وو. د ایر ولار سو په 1348 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې وو، دغه په بخچه کې کړی وو. دغه د مشنګ د بوټي د تجربه حاصل وو چې د بیا ورسره قوانین پر جوړ کړل. دای چې کله ژوندی وو، چا د پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یا بلل، مګر کله چې دی مړ سو 40 کاله وروسته نور پوهان رااله، د ده نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د ده څخه وروسته نور ځوان پوهان رااله چې د جینیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل وو چې د جینیټیک د پلار نوم هم ورکول سوی دی. وراثت او صفتونه، جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کیږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي، یعنی وایي یو چاته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کیږي، چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که قد دی، هر څه چې دی هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جن دی، چې دوی سره وزای سي د جوړه سوله، او د جوړه جنونو ته الیل وایي. اوس نو ظاهري بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کوي، دی که چیرې موږ د باندې خواست ورته وګورو، ده دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي. مګر ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجره یې وګورو، او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسو لیدلی، هغه ته یې جینوټایپ ویل کیږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابینځ فرقونه دي. تاسو په چپه لاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دي، دا د دوی فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده. مګر په جینوټایپ کې د دوی کروموزومونه، د دوی هستې، د دوی آر ان اې، ډي ان اې، دا ټوله جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه، دوې دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنی حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپله اوږده تاو سوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. او دا جلا جلا مټ چې دی، هغه د کروماټیټ په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر 23 جوړیږي یا 46 عدد دی. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دوی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او نور کنه وګورو دغه یو برخه د کروماتیت په نامه سره یادیږي او بله برخه هم د کروماتیت په نامه سره یادیږي. که تاسو په ځیر سره ورته وګورئ کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډی ان ا جوړښت، ډی ان ا ډیر سره پیچل شوی ده، ورسته دا کروموزوم را مبنسته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمی حجرې دي او بل جنسی حجرې دي. جسمی حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي او جنسی حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې دغه 22 جوړه جسمی کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه ته اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسی کروموزومونه لري چې هغه په شوزو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارنو کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غیلاته چې کچیری یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري، هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دوار ایکس ایکس دي، د نارنه وغه ایکس وای دي. اوس کنو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر کچیری وای ورسي، هغه نارنه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم وتویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. خوونکي به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو سره اخیستل شوی دی. تاسو ګورئ خپل له کلمې څخه معلومیږي فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو سره اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. بیا په بلې بره داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو پیژندي چې د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی، او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د ضیایي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د ضیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول څه شی دی؟ رڼا ده. رڼا او نور د ضیایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د ضیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوي او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډیره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو څه کوي؟ دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. کچیر رڼا ډیره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي، خو کچیر منځنۍ وي دغه عملیه ډیره چټکوي. خو کچیر دغه عملیه کمه کچیر رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کیږي، یعنی موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د ضیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه آبي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د ضیایي ترکیب عملیه بلا کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. یعنې که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري ضیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کیږي، یعنې کلوروفیل مو څه کیږي؟ فعال کیږي. د سروڅو په فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافی ده. کلوروفیل چې شي د لمر کوچنی ذره ده، په کچیر د سروڅو په فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري، د همدې تحریک لپاره کافی ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي، هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګې جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګې خپره کړي. هڅول شوې یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي، یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوې وي، خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې و، هغه کاربن ډای اکساید دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایدرېت د جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی. یعنې په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایدرېت جوړېږي، د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خام موادو له ډلې څخه دی چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی سي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبېږي او پاڼه ته رسول کېږي، چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کېږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهمو عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید، همدارنګه او اوبو سربېره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنې د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده، دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي، لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وکړه. که چیرې تودوخه زیاته وي، عملیه ورو کېږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي، او د سانتي ګرید څخه په 15 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنې که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 15 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنې کیدای شي چې هوا ډېره یا تودوخه ډېره زیاته یا په زیاته یخنۍ، یعنې هوا ډېره یخه وي او یا هم تودوخه ډېره زیاته وي، چې نبات د زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، هغوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي، په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي، چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د 0 څخه تر 10 سانتي ګرید درجو پورې ده چې زیایي ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سول. راځو د زیایي ترکیب اهمیت. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندیو موجوداتو د ژوند کولو لپاره بې حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندي موجوداتو څخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیایي ترکیب دی چې د ژوندي موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې زیایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه زیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې زیایي ترکیب مرسته کوي. د زیاتې ترکیب واسطه چاپیریال هوا صافوي. د زیاتې ترکیب واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د زیاتې ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایډریټ او اکسیجن منځ ته راځي چې دا د زیاتې ترکیب په دوران کې منځ ته راځي. که چیرې زیاتې ترکیب شتون ونه لري، دا دوران منځ ته نه راځي. دغه څه منځ ته نه راځي، نباتات نشي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټول ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نشي کولی، یا د تنفس عملیه سرته نشي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د ضایع ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدیږي هغه زیاتیږي او په پای کې تودوخه درجه لوړیږي. ځمکه ګرمیږي چې دې عمل چې دې عمل ته د شین کوریزو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتیږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي باس وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته منډول را وپیژني چې هغه څوک او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1830 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپله مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنې د دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تېراوه، او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي. د دې تر څنګ د دغه ستونزو سره سره بیا هم د یوه کولی سوای چې په 1833 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای چې هغه څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل په خپل هغه پریازي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډیر زیات علاقه درلودل. تر دې چې دوی وتوانې دي د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډیر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعاتو هغه نتایج او هم د هغه خپل مطالعې په 1868 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه و. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلوده او نه یې هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي، هغه وخت بیا خلک د جینیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1834 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه، هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړل او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلار وپیژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جینیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جینیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي بیا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جینیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نور لاسته راوړنې درلودې. مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د ورثه د علم اساس بلل کیږي. د مدل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کوي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې موندل د خپلو تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی و. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تجویج ډېر اسانه دی. د دې ترڅنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ یا په همدغه دلیل موندل د خپلې تجربې دپاره د موشن بوټی انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې موندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده د هغه د دانو انکشاف د دې ترڅنګ د هغه بڼه شکل د نورې اصلا په پام کې نه نیول. موندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې ترڅنګ دریمه اصل یې دا و چې موندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه و. یعنی کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و بلکې هغه په خپلې تجربې چې وې پر هغه باندې باور درلوده تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول یوه تجربه څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطۍ چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطۍ مخنیوی وکولی سي. څلورم مثال یې دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولی چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. تاسو د موندل قوانین وایي چې د موندل قوانین څو دي. په اصل کې د موندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې موندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلورو فرضیو باندې لاندې کړلې. یعنې د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وي هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ و. یا هم څلور فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپل چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندۍ موجودات یا هم د موندل د تجربو هغه اول فرضیه دا و چې ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېداسي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېداسي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري. یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره سي. درېم فرضیه دا و وایي کله چې دوه علیلونه د القاد عملیې په واسطه سره یوځای کېږي کله چې د القام د صورت ونیسي او دوه علیلونه سره یوځای سي په دې وخت کې شاید یو علیل خپل صفت ښکاره کړي یو شاید خپل خواص ښکاره کړي خو بل علیل کېدای شي خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نسي. موندل هغه علیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب په نامه یاد کړه او هغه علیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفت نه ښکاره کوه هغه د مغلوب په نامه یاد کړه. اخري فرضیه دا و چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یو صفت پورې اړه لري دغه علیلونه د ګمیټونو د مسترتک په وخت کې یو د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د موندل لومړی قانون ته چې د موندل لومړی قانون چی شو. وایي دغه د موندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي چې هغه د جین په نامه یادیږي. د موندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا اف یونټ کریکټرز په نامه یادیږي. د موندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د موندل دویم قانون دا و یا د موندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي چې دې ته پرنسپل اف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. هغه کچیر دو ژوندۍ موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري، دوی په خپلو کې سره تزویج سي، د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوو صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکاره کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي، چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې، کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي، په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل شوه، په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي، هر ګمیت دپاره یوازې یو فکټور، یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس پس د کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو